تو دا دا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. زموږ دفتر ته چې وصل دفتر کې راته ووایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، نو ډېر به ښه وي. نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیمه نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیو جان دلار دیدم من باشم زدانو کفتانو یگان د فکر نون بدل شنه د سرخانو طرف مینداختن زندگی رد نفهمیدم.
د یو میرمنی خبری مو وریده چې ویلې د موتاد میړه لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول اړین دي.
مسئولیت د چتا سبا واده شي خود سینه وي د الګ څنګه دی باید پختنه وکړي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سیګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر ښځې داسې نارینه وو ته ودیږي چې هغه یا ذهني وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لورونو لخوا تریخ چلند سره کېږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څه حال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کېږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کېږي. په دې کې خپله خرابه شوم. د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنۍ لګښتونه خاص هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کړي. هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې یم. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي هر طرف ته چې ځي وایي لاړه شه. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه دي. دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیروم. ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د ماتات پر کورنۍ د ماتات شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان، میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه شي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله که سره ټول کو، د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټره زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم، د درس، د نفقې، خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دا غي مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاډه نفقه غوړي، خته میرمن به سواد ده، کار نه لري، څه شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبلې مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دخل تاسو من په دې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې منګه بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ، هغه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مایزه کشی و بشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چگرنه ای چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد؟
تو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقی وقت که دقیقه ریون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا سالویخ 55 کاله چی دا جنگونه دی وطن در آقلن دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ، نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه د وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته یي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي، سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې یي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي، یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام ولري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیې ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې، له عمره غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی مېرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورنو کې د ازدواجونه ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي، په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنی کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي، چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي، دا غي ورونه موږ غواړي چې لکه مونږ خه زیت لاړ شي، خه لک سره چې هغه خیاره وي، چې کوم کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه غواړي چې مونږ هغه سي الکان سره ودو، خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر دې دغه ذهن کار کوي، که کار نه کوي، نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته، او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي، فقط دغه هدف یې دی چې دا زمونږ لاړ شي، دا زمونږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو، هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي، او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نه شته دی، اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس دغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، دغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې ودی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح دی. اخوته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي بس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندې وي دې ته بس بس سوځي وي کورنۍ کې چې لکه داسې غې جنکې لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بې سواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغې سره به څنګه کومک وشي اوس هماغه دی چې هلک هم در پیدا دی او دا جنې که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان هم وشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نه شي کولی او داسې چاته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي؟
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خرابه دی، ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په درس څه خوري، هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شان دي، خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه خو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي، بلکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی، خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنې د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو، شرایط خرابه دي، لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنې وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بله ورکو، اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي، خو ټول کورنۍ کې د جنکې ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي، هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي، د وهلو ټاکلو وي، هغه چې خاوند په خبره باندې نه پوهېږي بله ستونزې، چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې، خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی، ډوډۍ هم نه شي راوړی، خپله ښځه هم نه پېژني، خپل بچه هم نه پېژني، هغه خو پیس باندې نه پوهېږي، بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي، هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې وو، خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي، بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په نظر څه کول پکار دي، څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چاته ور نه کړه چې هغه نه شي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې؟
ډېره ښه پوښتنه تاسو کړې ده، دا خو اولن چې د هغه لک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي، هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی، هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي، هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپل ښځې ته، بیا آینده کې خپل د هغه بچي ته وړي، د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی، چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي، لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړېږي، هغه ښه دی چې هغه یو زوی دی خپل یو ښه ساتلی شي، چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور ترې نه جوړه چې هغه خو بیا ډېره ګرانه وي، دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې دماغ یې کانه کې بالکل دې ورته واده ونه کړي، که د هغې علاج کوي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل بیا ورته واده نه کړي، او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه لږ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي، سیګریټ ونسکي، دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي که نه شي کولی، هغه سواد لري که نه لري، خیر دی که سواد هم ونه لري چې یو کس پې ولري چې د خپلې ښځې یا خپل بچي ته پام وکولی شي نه هغې ته رسېدلی وشي، بس بیا ستونزه نشته دی، خو بیا د کورنۍ د هلک کور هم باید پام وکړي او د جنۍ کور هم دا مسؤلیت لري چې د جنۍ مور پلار ورور که خور هر څوک د دې جنۍ مسؤلیت لري، هغې هم پام وکړي چې داسې هلکانو ته خپل لور ور نه کړي.
تاسو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. ګور فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي. د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره، نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته به څنګه ژوند به ښه وي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي. که هغه ته ښه وي، که د هغې میانده ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسېږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځه نه کوي. او دا جنې مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی. که نو بیا یې ورنه کړي، دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بری بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي. هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی، هغې چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جانه، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي. چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیې ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خود د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دی. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کرایي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزې د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420222120401. یو ځل بیا 00420221401.
پاگل دلی ونے دے نا دانز ما سڑکے دے میں تو پھول پھول پلم پلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑکے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑکے سما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے سما تبا دے مین یار چوری پتا سمان کی خولو یاران کی تر تو ہم تپکی مین یار چوری پتا سمان کی رخی رخی دیوان خاوری پسر تالا والا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے مجنون دے دویر تے چمکی سے دا آدم کا درخانے دا فرحت شیرینے دا لیلا دا کا مجنون دے دویر تے چمکی سے دا تاریخ دا محبت لے ونیانو پری گوا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے بد بسمل وی نن تا تپ خندا دی تا خل بے وفا دی نستا دی
سبب د بسمل وی نن تا تپ خندا دی د بی خلو دل سحر مین سر پر جڑا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے پاگل دلی ونے دے نا دان سما سڑکے دے مین تو خلو خلو پلم بلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا دل گئے زما تبا دے